دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو وردونکو د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو دا ز خل خانم پام وکړئ د سات خبرونو ته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو سخت خبرګون کې په افغانستان کې د هند تروریستي مرکزونو د شتون پاکله د پاکستان د پوځ ادارت کړی او د ملګرو ملتونو څخه وغوښتل چې په دې اړه پلټنې وکړي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان پر ضد د افغانستان د خاورې د کارولو په اړه د پاکستاني چارواکو وروستۍ اداوی بې اساسه بللې دي د پاکستان د پوځ ویان جنرال بابر افتخار تیر ورځ د دغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر سره یو ګډ خبري کانفرنس کې دا کړی و چې په افغانستان کې میشت د هند ډیپلوماټیکي نمائندګي د پاکستان ضد ډلو ملاتړ کوي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د یک شنبه په ورځ په دې اړه په یوې اعلامیې کې ویلي چې هیڅ کله به اجازه ورنکړل شي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکارول شي په اعلامیې کې راغلي چې افغانستان به په سیمه کې د تروریزم پر ضد د ګډې مبارزې او د تروریستانو تمویل او پناه ورکولو په اړه خپلو نړیوالو هڅو ته هم دوام ورکړي کابل ویل دی چې د اسلام آباد اداوی دی د ملګرو ملتونو امنیت شورا د یو باصلاحیته پلاوي لخوا وڅېړل شي د پاکستان د پوځ ویان په داسې مهال دا څرګندونې کړي چې ټاکل شوي چې په نږدې ورځو کې د دغه هیواد صدر اعظم عمران خان هم کابل ته سفر وکړي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویل دی چې په داسې حال کې چې عمران خان کابل ته سفر کوي په کار نه و چې اسلام آباد دا ډول څرګندونې کړي وای د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د لومړي ځل لپاره د یک شنبه پر ورځ ومنله چې جو بایدن د جمهور ریاست په انتخاباتو کې بریالی شوی خو زیاته کړه چې هغه په انتخاباتو کې د درغلي په وجه ناکام شوی دی هغه ادعا چې تر اوسه نه ده ثابته شوې جمهور رئیس ټرمپ تر اوسه په رسمي توګه د امریکا د متحده ایالاتو د جمهور ریاست په انتخاباتو کې خپلې ماتې نه ده منلې په هغه انتخاباتو کې چې د شمیرل سو رایو پر اساس د هغه ډیموکرات سیال جو بایدن ګټونکی اټکل شوی دی شغل ټرمپ په یو ټویټري پیغام کې ولیکل هغه ګټونکو سو زکه چې په انتخاباتو کې درغلي سی ویده د ټویټر شرکت د شغل ټرمپ دغه ټویټ په نشه کړی او ورسره لاندې لیکلی دی په انتخاباتو کې د درغلي په حق له د غیدا د باس ورده لدی ورسره شغل ټرمپ په یو بل ټویټ کې د انتخاباتو د نتیجو په حق له خپل نظر داسې څرګند کړی هغه د جالي خبری رسنیو په نظر ګټونکو سو دی نه هیڅ چیز نه منم موږ وژده لار په مخ لرو په دغه ټاکونو کې لاس وهنه سی ویده پداسیل کې چې په مختلفو محکمو کې به حقوقي اداوی وسړل شي جمهور رئیس ټرمپ د رایو په شمیرلو کې د بې نظمۍ په اړه په یو شمیر قضیو کې ناکام شوی دی آذربایجان پرون د یک شنبه پر ورځ موافقه وکړه چې د کراباغ د لانجمنی غرنۍ سیمې څخه د ارمینی وسلوالو ځواکونو د وتلو ضرب الاجل وغځوي د آذربایجان د جمهور رئیس د بهرنیو چارو سیاسي سلاکار حکمت اجیوف ویلي چې ارمینیان به د نومبر د میاشتې تر 15مه وخت ولري چې له دغې سیمې څخه ووځي د هغې موافقې پر اساس چې د روسیې په منځګړیتوب سوي ارمنستان باید پرون د یکشنبه په ورځ آذربایجان ته د لانجمنو سیمو د تسلیمولو بهیر پیل کړی وای د هغه موافقه ده چې د دواړو خواوو ترمنځ یې د وو اونیو خونړه جګړه پای ته ورسوله د کالجبر د غرنۍ سیمې اوسیدونکو مخکې له مخې له سیمې څخه ډله ییز وتل پیل کړی دي دغه سیمه د ارمینی جدای غوښتونکو له لورې کنټرولېده یو شمېر ارمینیان ویلي دي چې د دې بیره لري چې آذربایجان یې مړو ته سپکاوی ونه کړي قبرونه هم ایستلي دي د پداسیل کې دا چې په کراباخ کې شاوخوا 2000 روسي سولساتي ځواکونه د مشتدو بهیر دوام لري د ممرت 15 کلن دی خو غزول کې دی سي ارمنی ځواکونه هم دا شاند درو نور ساو سه هم وزي چې د 1990 کلن له جګړې ورسته کنټرول لاندې وي په مصر کې د هلیکوپټر د لویدو په پیښه کې و سولساتن کې وژل شوی دي د اسرایل او د مصر ترمنځ 1990 کال کې سوي موافقه د څارنې تلفیز واک او مبصرینو دا تایید کړي چې د مصر په سینای سیمه کې د پرواز پر وخت د هلیکوپټر د لویدو لوجي وطن وژل شوی دی چې 15 تنه پکې امریکایان دي د رسنیو راپور لمخې د امریکا د پوز د بلیک هاک ډول هلیکوپټر د لویدو په پیښه کې په وژل شو کې یو فرانسوي او یو تن د چک جمهوریت دی د وژل شو کسانو نومونه نه دي شوډل شوی پوز ویل دی چې په پیښه کې یو امریکایي زخمی شوی هم دی او روغتون ته انتقال شوی دی ائتلافي ځواکونو او مبصرینو ویل دی چې دا یو پیښه وه د مصر او اسرائیل ترمنځ په 1990 کال کې د سولې د موافقې ورسته د ائتلاف ملي ځواک او د څارونکو یو ډله جوړه شوه چې په هغه کې د ډېر لسیوادونو پوزونو شامل دي او تر ټولو لوی برخه د امریکا پکې شامل ده د پښتون ژغورنې غورزنګ پرون د شمالي وزیرستان په مرکز مرامشاه کې پولیسي غونډه کې غوښتنه کړې چې د خړ کمر په پیښه کې ککړو کسانو ته د سزا ورکول شي او په سیمه کې د هر ډول بدامنۍ مخنیوي وشي د خړ کمر په پیښه کې د پاکستان پوځ تور لګولی و چې د پښتون ژغورنې غورزنګ کسانو په یو پوستې ډزې وکړې او په ډزو کې درې تنه وژل شوي دي او د 15 پوځیانو په ګډون 15 تنه ټپیان شوي وو خو د پی ټی ایم مشرانو دغه تور رد کړی وو او ویلی وو چې دزی پوزیانو کړی وی او د دوی 15 سنه پکښی وژل سی او ترڅل ویش تو زیات پکښی ټپین سی وو. دا خبرونه چې تاسو د امریکا جغ د واشنگټن د سټوډیو څخه اوریدل.
قدر منو اوریدونکو خبرونه مو اوریدل په موخه د خبرونې لومړی رپورت ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د طالبانو سلګونه خوشی شوي بندیان چې بیرته د جګړې ډګر ته تللي د افغان ځواکونو سره په مقابله کې وژل شوي دي. په موکړی د ممتاز بهیر د رپورټ ته
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ادعا کوي چې د طالبانو د ډلې خوشی شوي اکثره بندیان بیرته د جګړې ډګر ته ګرځېدلي او له افغان ځواکونو سره جنګیږي. د دغه وزارت ویان طارق آریان د یک شنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې سه باندې 1500 تنه خوشی شوي طالب بندیان له افغان ځواکونو سره پنخته کې وژل شوي دي.
زمانه کې اینا رها می شدن دست بروی قرآن ماندن.
کله چې دوی خوشی کېدل لاسونه په قرآن کې خودل او دوی لوړه وکړه. خو د همدې قرآن په اساس چې دوی د جهاد ادا کوي دوی په خپلې کړې ژمنې او ژبې ونه درېدل او د جګړې ډګر ته لاړل. د خلکو په وړاندې وسله واخیسته او زموږ د امنیتي ځواکونو په وړاندې وسله پورته کړه او تر اوسه کوم شمیرې چې موږ سره دي څه باندې 1500 تنه چې اکثره یې مشهور کسان وو وژل شوي دي. له دې وړاندې د افغانستان د جمهور رئیس دویم مرستیال سرور دانش هم طالبان د ژمنې په ماتولو تورن کړي وو او ویلي وو چې د دغې ډلې اکثره خوشي شوي بندیان بیرته د جګړې ډګر ته تللي. د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي هم تاییدوي چې د طالبانو د ډلې یو شمیر خوشی شوي بندیان بیرته د جګړې ډګر ته ورګرځېدلي دي. د ولسی جرګې د دفاعي چارو او ځمکنۍ بشپړتیا د کمیسون غړي ابرار الله مراد امریکا غږ ته وویل
په هغه وخت کې مو چې کله دغه بندیان خوشی کېدل یو تعداد بندیانو به د تلویزیون پردې یا بالفرض مایک مخې ته به ویلي که موږ ته زموږ د عمارت مشران سره هم حکم او قومنده وو چې موږ هغې ته تیار یو. نو هماغه دي چې دغه بندیانو نه دغه زیات اندازه زو خلق بیرته د هغه د امارت اسلامي جنگي صفو بوته تللی دي او فل حال د افغانستان په کوم ولایتونو کې چې جنگ دی دغه ته جنگي نو دا یو واقعیت دی.
د نظامی چارو کارپوهان په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ پر شوی تړون انتقاد کوي او وایي چې دا هم د تړون لمخې سه باندې 15000 طالب بندیان له زندان څخه خوش شول خو اوس بیرته د جګړو ډګر ته ورګرځېدلې دي. د دغه کارپوهانو لړلې جنرال غلام سرور نیازی امریکا غږ ته وویل
امریکایانو په یو اړخیز ډول د طالبانو سره دغه تړون امضا کړ او اوس هم کوم څه چې روان دي دلته د دې مسؤلیت ټول د امریکایانو په غاړه دی ځکه دوی په خپل سر دا پریکړه وکړه او یو شمیر طالب بندیان له زندانونو نه خوش کړل او دغه بندیان بیا لاړل د جګړې سنگرونو ته او د جګړې اور دلته زور واخیست.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان دغه راز ادعا وکړه چې د هلمند او کندهار په جګړو کې د سلګونو پاکستانیانو په ګډون کابو یو لسو طالب جنگیالي وژل شوی دی. د ښاغلی آریان په وینا په دغه وژل شوو طالبانو کې اویا تنه جګپوړي قومندانان او د شبکو مشران هم شامل دي او 13 تنه نور طالب قومندانان چې ټپیان شوي وو پاکستان ته د درملنې لپاره استول شوي دي. هغه زیاته کړه چې په دغه وژل شوو کسانو کې د مولوي مونی په نوم په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر یو غړی هم شامل دی.
د قطر یو غړی چې په دغه ډله کې شامل وو فعلاً دومره جزئیات مونږ سره شته دي چې دی په جنگ کې په جګړه کې اشتراک کړی وو او جلسه وی دی. مونږ پروفایلینګ کوو که چیرې نور جزئیات هم مونږ سره ثبت شو انشاءالله تاسو سره به شریک کوو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان په دغه نښتو کې افغان امنیتي ځواکونو ته د اوخت مرګ جوبلې په اړه څه ونه ویل خو زیاته کړه چې د لړم میاشتې له پیل څخه تر اوسه د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې طالبانو 15 ځانمرګي بریدونه کړي او کابو 200 ماینونو ته یې چاودنه ورکړې چې له امله 144 تنه ملکي وګړي وژل شوي او 209 نور ټپیان شوي دي. طالبانو تر اوسه د دغې ډلې جنګیالیو او ملکي وګړو ته د اوخت مرګ جوبلې او په جګړه کې د خوشی شوو بندیانو د ګډون په تړاو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ادعا او تخبرګون نه دی ښودلی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
په افغانستان کې په تیرو دریو میاشتو کې په یو ورځ د کرونا د وایرس 200 زیاتې پیښې ثبت شوې دي. د عامه روغتیا وزارت د خلکو نه غواړي چې د کورونا باندې ماسک وکاروي. په مخکړې په دې حق د کابل د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال اکرام شنواری رپورټ ده.
دا مې روغتیا وزارت د یک شنبه په ورځ په افغانستان کې په یو ورځ د کورونا د وایرس د ناروغۍ د 215 نو مثبتو پیښو سب خبر ورکړ چې ورسره په دغه هیواد کې پر دغه ناروغۍ د ټولو اخته شو کسانو شمیر 3000 او 240 تنو ته رسیدلی دی. دا مې روغتیا وزارت مرسیال وایي نور له تر کې وایي چې دا نوې پیښې په تل څه لیتون کې سب شوي.
په تیرو 3 ساعتونو کې د هیواد په ټولو دولتي لابراتوارونو کې 409 شکمنې پیښې مرض شوي دي چې له جملې څخه 215 مثبت شوي دي او 12 تنه له دغې ناروغۍ څخه زموږ هیوادوالو ژوند له لاسه ورکړی او 29 تنه بیا له دغې ناروغۍ څخه روغ شوي دي چې دې سره په افغانستان کې د کرونا وایرس د مثبتو پیښو مجموعي شمېر 3200 رسېږي.
پتیرو سلیو ساتونه کی پاتل سولایتونه کی په 215 سب شو پیخو کی تر ټولو زیاتې د هرات په ولایت کې سب شوی چې شمیر نه سلوی خو تر رسیدي. په ننګرهار کې ویش کابل او کاپیسا ولایتونه کې تل ساتل او د بدخشان په ولایت کې ولس مثبت پیخي سب شوی دي. د امر وخت وزارت د رسمي شمیر مخې په افغانستان کې د کورونا د وایرس په ناروغي ټول 1,601 مړ شوی او 15,209 نور په دغه ناروغي دښته کې د وروسته بیرته ښه شوی. ملګری ملتونه او د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمپاتیش دفتر سیګار ویچ دا مې روغتیا وزارت شمیرې دقیقي نه دي او کېدای شي ډېر افغانان به په دغې ناروغۍ اخته شوي او مړه شوي وي. دا مې روغتیا وزارت هم دا مني چې کېدای شي پر کرونا د اخته شو او مړه شو شمېر په دغه وزارت د رسمي شمېرو څخه زیات وي. دغه وزارت مرسیال وایي نور له تر کې وایي چې په لرو پرتو سیمو کې خلک د کرونا د وایرس د تشخیص او درملنې مرکزونو ته نه ورځي چې ورسره پر دغې ناروغۍ د اخته شو او مړه شو دقیق شمېر معلومول هم مشکل دي.
دا خو په نورو نړۍ کې هم داسې ده، په هغه اندازه خو روغتون ته څوک مراجعه نه کوي چې کله چې څوک په یو ناروغۍ باندې مبتلا شي، بالخصوص په اوسني وخت کې په کورونا ناروغۍ باندې چې دوی په مکمل اندازه باندې دوی روغتون ته مراجعه کړې وي. نو د نورو نړۍ په څیر په افغانستان کې هم ممکن وي چې روغتون ته مراجعه نه وي کړې او په لرې پرتو سیمو اطرافو کې غلطه خپل ژوند لاسه ورکړی وي او مړ شوی وي. خو دقیقه شمېره معلومه نه ده چې په کوم اندازه په ولایتو کې زمونږ وطنوال له دغې ناروغۍ څخه خپل ژوند لاسه ورکړی وي.
د عامې روغتیا وزارت دغه چارواکی وایي چې یوه سوزه دا ده چې اوس هم د افغانستان په ځینو لرو پرتو سیمو کې یو شمېر کورنۍ اصلا دا نه مني چې ګوندې کرونا هم کومه ناروغي ده او که نه.
د لرو ساحو خلک تر ډیره پورې په دې ناروغۍ لومړیو کې باور نه کوي چې کورونا ناروغۍ وژونکې ناروغۍ ده. نو په همدې اساس باندې دوی لازمې لارښوونې چې د روغتیا وزارت ورته دي هغه خو بالکل په نظر کې نه نیسي. نو ممکن د دغې ناروغۍ څخه په ولایتو ولسوالیو کلیو بانډو کې بالخصوص په هغو ساحو کې چې هلته عامه پوهاوی تر ډیره پورې کم وي، ممکن له دغه ناروغۍ څخه زموږ هیوادوالو خپل ژوند له لاسه ورکړی وي او روغتون ته مراجعه نه وي کړې او موږ سره په روغتون یا لابراتوارو کې سب شوي نه وي.
افغانستان کې د عامې روغتیا وزارت په تیر دوبي کې د کرونا په ناروغۍ د اخته شوو کسانو د شمېر د معلومولو لپاره یو سروې کړې وه چې له مخې په دغه هیواد کې شاوخوا 10 میلیونه خلکو د کرونا د وایرس ناروغي تجربه کړې ده.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
افغان حکومت وایي چې لا هم د انسان قاچاق د افغانانو لپاره یو ستر ستونزه ده چې هر کال ګڼ شمېر ځوانان د انسان قاچاقبرانو لخوا په غیر قانوني او خطرناکو لارو نورو هیوادونو ته لېږل کیږي.
افغان حکومت وایي چې جګړه او بیوزلی د دې لامل شوی چې لا هم افغانان په قاچاقي لارو بهر ملکونو ته سفرونه وکړي. د عدلیه وزارت سرپرست فضل احمد مانوي وایي چې افغان حکومت د انسان قاچاق په مخنیوي کې خپل هڅې جاري ساتي تر څو په خطرناکو قاچاقي لارو د افغانانو د تګ مخنیوی وکړي. ښاغلی مانوي وویل چې د انسان قاچاق د مخدراتو قاچاق ته ورته دی.
موضوع قاچاق انسان و قاچاق مهاجرت یکی از موضوعات مهم برای حکومت
دی. وایي د انسان قاچاق هغه موضوع ده چې افغان حکومت ته ډیره مهمه ده او موږ باید په دې برخه کې ډیره هڅې وکړو. جګړه او فقر ته د لامل شوی چې بانډونه له دې لارې تمویل شي او پیسې پیدا کړي.
قاچاق مهاجرت از یه سب تمویل شوند و پول پیدا بکنند.
د افغانستان د بشری حقونو کمیسیون له افغان حکومت څخه غواړي چې د انسان قاچاق مخنیوي په برخه کې د خپل هڅې زیاتې کړي. دغه کمیسیون کمشنر بنفشه یعقوبی په دې اړه وایي د بشری حقونو کمیسیون له افغان حکومت او د قاچاق د منې له کمیسیون څخه غواړي چې دغه موضوع په ډیر جدیت سره تعقیب کړي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي هغه ماشومان چې له بهر ملکونو څخه په زور را شړل کیږي، دوی د پالنې او خوندي ساتلو لپاره امن ځایونه جوړ کړي دي چې د یوې مودې لپاره پکې اوسیږي. افغان حکومت د قاچاق د مخنیوي لپاره د قاچاق د منع کمیسیون جوړ کړی دی چې د عدلیه وزارت په ګډون شپاړس دولتي ادارې سره کار کوي. حکومت تر اوسه د انسان قاچاق د قربانیانو شمیر نه دی څرګند کړی. پلس هاوزر افغانان هڅه کوي په قاچاقي او غیر قانوني لارو بهر مخصوصا اروپایي ملکونو ته لار پیدا کړي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
د ځوانانو یو عالی شورا کې د غړیتوب لپاره نن په خوست کې د ځوانانو ترمنځ ټاکنې ترسره شوې دي. زمونږ همکار ابراهیم رحیمی تفصیل را لېږلې.
د خوست ولایت شاوخوا شپاړس زرو ځوانانو نن یک شنبه په هغو ټاکنو کې ګډون وکړ چې په کابل کې د ځوانانو عالی شورا د جوړېدو لپاره د ځوانانو د انتخابولو په خاطر په ټول افغانستان کې ترسره کیږي. د خوست دیوالی ویان طالب منګل آشنا راډیو ته وویل چې د خوست په کچه دغو ټاکنو ته د پنځو ښځو په ګډون څلور نوي کسان کاندیدان وو چې له دې جملې انتخاب شوی دوه تنه د زون په کچه په ټاکنو کې برخه اخلي.
په مرکز کې ولس نوماندان دي چې د هرې ولسوالۍ څخه دوه یو نارینه او یو ښځه بریالی کیږي او دوی بیا مرکز ته راځي. مرکز کې بیا دوی د نوماندانو ترمنځ ټاکنې ترسره کیږي او کله چې ټاکنې ترسره شوي دوه دانې بریالي کسان به زون ته معرفي کیږي او بیا به د زون په کچه باندې ټاکنې وي او مرکز ته بزي او د ځوانانو د عالی شورا غړیتوب ترلاسه کوي.
دا ټاکنې د هیواد په ځینو ولایتونو کې ترسره شوي او په شمیر نورو کې خای راتلونکي نږدې ترسره شي. په کابل کې د ځوانانو جوړیدونکو عالی شورا ته هر زون څخه دوه تنه ځوانان لار مومي. د خوست دیوالی ویان طالب منګل زیاتوی چې د یاد شورا په جوړېدو سره به حکومت له ځوانانو څخه په مهمو برخو کې مشورې واخیستلای شي.
علي شورا مخه او هدف هم دا دی چې دوی به د ځوانانو اړوند پر موضوعاتو باندې خبرې کوي، دولت ته به په غیړه مشورې ورکوي، د ځوانانو په اړه د پالیسي په جوړولو کې به دوی برخه اخلي او ترڅنګ به د رهبریت او مدیریت په برخه کې دوی ته روزنه ورکول کیږي او هدف هم دا دی ترسو ځوانان وکول شي چې په دولت کې او دولت ته په مشوره ورکولو کې بارز او د مستقیمو د لارو راشه او یو خرول ترسره کړي.
یو شمیر ځوانان په دې نظر دي چې د یاد شورا په جوړېدو سره به ځوانانو ته دا فرصت برابر شي چې حکومت له ځوانانو د ستونزو د حل او پرمختګ په برخو کې مهمه مشورې ورکړي.
اسد الله نورزایم د خوست یو تن اوسیدونکی. اصلا په ولسواک بهیرونو کې یا په علی مقامونو کې د ځوانانو رول ته یو نوال زمينه سزيدو په دې معنی چې موس مکچریو ګورو د افغانستان په هسته کې ځوانانو ته په فرمایشي شکل ځای ورکړل شو ده. تر اوسه هیڅوک د دیموکراتیکو یا د ولسواک بهیرونو لاره د پروسې ته نه دی جذب شوی، نو دا یو خره وشته ک تر اخره هم داسې تعقیب شي.
که څه هم د خوست د اطلاعات او کلتور ریاست د ځوانانو چارو مدیر وایي که څه هم په دغو ټاکنو کې ګډون د ځوانانو د ټول شمیر په تناسب کم دی، خو بیا هم له ولسواکو بهیرونو سره د هغوی علاقه څرګندوي.
محمد افضل افضلی ځوانانو لپاره خو یو خبره ده چې دغه ټاکنې اگر که مخکیم شوې دي خو دا ډول د اوس ټاکنې د ځوانانو لخوا مدیریت کیږي هم او ځوانان په دې کې ګډون هم کوي. یو د ټاکنو د بهیر سره د دوی آشنایی او په حکومت والی کې د ځوانانو رول په دې باندې دوی اکیلی پیاوړی کوي.
د دغه ټاکنو د ولسوالیو کاندیدانو ته د ولسوالۍ په مرکزونو او د ولایت د مرکز نوماندانو ته په خوست ښار کې د رایې اچونې مرکزونه جوړ شوي وو، خو د خزینه رایه ورکونکو ګډون پکې ډیر نه محسوسېده. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
کووید 19 په اقتصاد تاثیر کړی دی. د دې په نتیجه کې په درسته نړۍ کې شرکتونه بند او وتړل شلو، مګر لکه څنګه چې د امریکا غا خبریال دیو اګرون بوم راپورټ راکوي، په ملزیا کې وړوکې تجارت له نمایه نه ناڅاپه پرمختګ وکړ. دغه راپورټ به اوس په ګډه واورو. سری تیمودو په کور کې د خپل کورنۍ سره ناست د هندوانو د دیوالی جشن لپاره د خپل مشتریانو هغه بسکوټونه په قوتو کې اچوي چې فرمایش ورکړی دی. د خبرو اترو لپاره خوندور او خواږه خواړه چې له کلچونه نیولې تر کوکناتو د بسکوټونو پورې چې دا ټول د ده د مور په کور او د یو شمېر دوستانو په اشپزخانو کې جوړ شوي دي. دا تو کال لپاره د سری موسمي تجارت د ملیزیا په کورنۍ او شرکتونو ولاړو چې د کارکونکو او مراجعه کوونکو لپاره د بسکوټونو توفې اخستلې. سری تیمودو بیا وایي، ځکه نو زه متحدو شرکتونو ته ځم چې ځینې سمپلونه ورته وښیمه او مخکې له دې نه چې دوی دغه خواړه واخلي مزه یې وڅکي. مګر پروان کال کې د وبا په علت دغه کار نشم کولای. د کورنۍ ویډیو اغستل کېږي چې بسکوټونه په قوتو کې اچوي، ورسته له دې عکسونه په ویب سایټ کې اچوي او ویډیو په انټاګرام کې. او د لویدلي او کمزور شوي اقتصاد په علت خرڅلاو په ډراماتیکه توګه کم شوی دی، ځکه نو ده له فرصت نه کار واخیست او تقریبا د زرو امریکایي ډالرو پانګه چونه وکړه چې یو مسلکي عکاس او ویډیوګراف استخدام کړي چې ویبسایټ یې اصلاح کړي او خپله شرنۍ د انټاګرام له لارې خرڅ کړي. نه یوازې دا چې تجارت یې بیرته په پښو درېدلی دی، مګر دی اوس درې برابر دومره زیاته مالیه ورکوي چې د خپل تیر ښه کال په وخت کې ورکوله. سری تیمودو بیا وایي، ولې ما مسلکي ویډیوګرافان او فوټوګرافان استخدام کړل؟ د دې اصلي دلیل دا ده ځکه خلک ورسره تماس نه نیسي، تولید احساسوي، مګر دوی غواړي ښه معلوم شي د خپلو مراجعه کوونکو یا د خپلو کارکوونکو لپاره ښه تولید راونیسي. دا په داسې وخت کې یو کامیابه کیسه ده چې ډېر تجارتونه په اوسني اقتصادي فضا کې مبارزه کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د امریکا محاکمو په ټاکنو کې د بې نظمۍ او درغلۍ په اړه د ولسمشر ډونلډ ټرمپ ادعاګانې رد کړې دي. په یو بل مطلب کې راغلي چې ولسمشر ټرمپ د تمې برخلاف د ډیرو هسپانیو امریکایانو رائے ګټلې دي. د دغه مطالبه نور جزئیات د سمیع الله جلال زینا په دې رپورت کې اورو.
د نظر سنجوي لمخې ډونلډ ټرمپ په ملي کچه د هسپانوي ژبو د رائے زیاتې دل ډیرای کارپوهان حیران کړې دي. ټرمپ په 2018 کال کې 28% خو سږ کال 22% هسپانوي ژبو رائے ورکړې ده.
زه فکر کوم چې موږ باید په راتلونکي کې د هسپانوي ژبو رایه تحقیق کړو، دا یو رایه نه ده.
ډیریشن کو دا فکر کاوه چې د ټرمپ د مهاجرینو ضد څرګندونې او پالیسيګانی په ځنګړي ډول د مکسیکو په سرحد کې له کورنۍ څخه د هغوی د ماشومانو جلا کول به د لاتینیانو ترمنځ د دیموکراتیال جو بایدن په طرف ملاتړ ډیر زیات کړي. اما اکثریت کاتولیکو او یا هم محافظه کارو هسپانوي ژبو عیسویانو ل ټرمپ او د غل ګوند څخه د هم جنس بازانو د واده او د سخت جنایت د مخالفت لامل عمله تر کړی دی.
دا چې زه د سخت جنین مخالف یم هم دا یو لوی علت دی چې ما ډونلډ ټرمپ ته رای ورکړم.
یو شمیر محافظه کارو هسپانویانو هم دارنګ د مالیاتو د کمیدو او د مقرراتو لامل د ټرمپ ملاتړ کړی. هغوی د تنخواه د زیاتېدو او د صحي خدماتو د پراختیا په اړه د دیموکراتانو د تکراری ژمنو د نه پوره کېدو لامل ناهیلي ښودلې ده.
مو لاتینیان په دې باور یو چې دا مهمه نه ده چې هغوی څه وایي، د سپوږمۍ او ستورو پیشنهاد کوي، خو هغوی به په خپلو ژمنو عمل ونه کړي.
د لاتینیانو د ملاتړ زیاتوالی د دې لامل شو چې ټرمپ په فلوریدا کې 50% رای وګټي او له ټاکنو مخکې یو شمېر هغه نظر سنجي رد کړي چې ویل یې بایدن مخکې دی. کارپوهان همدارنګه څرګندوي چې د ټرمپ لخوا پر دیموکراتانو د سوسیالیستانو د ټاپې لګول، د کمونیستي هیواد کیوبا او د وینزویلا د سوسیالیست رهبر نیکولاس مادورو پر وړاندې سخت سیاستونه د دې لامل شو چې په میامی کې د کیوبایي امریکایانو د ټولنې ترمنځ د غملاتړ زیات شي. یو شمیر هسپانوي ژبې فعالین وایي بایدن په فلوریدا کې غفلت وکړ، برعکس ټرمپ څو ټاکنیزې غونډې وکړې او کمپاین فکر کاوه چې په ټاکنو کې به مهم رول ولوبوي.
بایدن یو څه ناوخت اقدام وکړ.
په ټکساس کې هم له ټرمپ سره د لاتینیانو ملاتړ مرسته وکړه. یاد دیاله چې فکر کېده رقابت به ډیر نږدې وي او ټرمپ په پراخ تفاوت وګاټه، اما بیا هم د هسپانوي ژبو ملاتړ مرسته وکړه چې بایدن ګټونکی اعلان شي. هغوی په اریزونا او جورجیا کې چې دواړه ایالتونو په 2016 کال کې ټرمپ ته رایه ورکړې وه، د بایدن په ګټه راتاو کړل.
اوس داسې هیڅ ایالت نشته چې موږ پکې مطرح نه یو.
کارپوهان وایي په امریکا کې د لاتینیانو پراخېدونکی نفوس په پراخ ډول متنوع دی او دیموکراتان دا تضمین نشي کولی چې د هغوی ملاتړ به وکړي. سمیع الله جلالزی، امریکا.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د امریکا نن ورځ داسې مصنوعي سپوږمکۍ په مدار واچول شو چې عمله پکې وه. د 2000 کال د مې د میاشتې په 10 نیټه تقریبا 9 کاله پوره کړل. د فضا د پلټنې د ټکنالوژي شرکت چې د سپیس ایکس په نامه یادیږي، د ناسا د دوه فضانوردانو رابرټ وینکن او ډاګلس هارلی سره فضا ته د پورته کېدو نه 9 ساعت وروسته په کامیابۍ سره په بین المللي فضایي مرکز کې لنګر واچو. جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د دغې تاریخي پلټنې د پیل کېدو نه وروسته د خبرو په ترڅ کې د ناسا او سپیس ایکس ترمنځ د نوښت انډیوالۍ ته هرکلی وویل. ټرمپ ویل دغه ملي او خصوصي انډیوالۍ زموږ هیواد ته د یو نابرابر قدرت توفا ورکړه چې دغه فضایي هنر زموږ فضانوردان د فضایي بیړۍ په کم لګښت سره په مدار ورڅخ کړل. د امریکا د فضایي پلټنې لپاره په مدار باندې د فضایي بیړۍ اچول یو هڅونکی ټکی دی. جمهور رئیس ټرمپ ویل ناسا به وس ډیر مشکل، ډیر باجراته او ډیر زړور ماموریت باندې لاس پورې کړي. د آرټمیسن پروګرام یعنی امریکا تیارنسي چې مریخ ته د انسان د لیږلو ماموریت پیل کړي. د اورین کپسولونه په دغه پروګرام باندې کار کوي، ځکه دا آرټمیس له سپوږمۍ نه مریخ ته د لیږلو د پروګرام یوه برخه ده. دغه کپسولونه به په څه باندې 500 کالو کې د لومړي ځل لپاره امریکایان د سپوږمۍ مدار ته ورسول. زموږ فضانوردان به په 2040 کال کې د سپوږمۍ پر مخ قدم ووهي چې دایمي حضور به پرې ولري او له دې نه به مصنوعي سپوږمکۍ مریخ ته توغول کیږي. جمهور رئیس ټرمپ ټینګار وکړ چې فضا ته سفر کول د انجنیرۍ یوازانۍ کارنامه نه ده، دا هم یو اخلاقي کوشش دی. د یو هیواد لرد دی د دې ارادي قوت او په نړۍ کې د دې د ځای یو اقدام دی. پلټنه زموږ د ارزښتونو او عقیدې امتحان دی. امریکا داسې یو هیواد دی چې په خپله ژمنه معرفي شوی دی چې کشفیت وکړي، معماګانې حل کړي، نامعلوم شیان څرګند کړي، په محدودیتونو باندې ټینګار کوي، د ژوند بشپړ کړولو لاسته راوړي او د دې ډاډ ورکړي چې امریکا داسې یو هیواد ده چې همیشه په خاصه توګه په فضایي برخه کې مخکښي کوي. جمهور رئیس ټرمپ اعلان کړه امریکا جرأت کوي چې داسې نوې او مجلل سرحد کشف کړي چې هغې ته فضا ویل کېږي. لکه څنګه چې زموږ زړورو امریکایي فضانوردانو ځمکه ولړزوله او په اسمانونو کې د پولادو او د اور شغلې تعقیب کړلې او د ټولو لپاره موږ اعلانوو چې موږ لا تر اوسه د امریکا د بشپړ کرکټر قوت نه دی ازمایلې او نړۍ لا تر اوسه د امریکا د روحي بشپړ کامیابي نه ده لیدلې. زموږ د هیواد لپاره، زموږ د ماشومان لپاره او بشریت لپاره سروتا مارش لا تر اوسه سرته نه دی رسیدلی. ګرانو اوریدونکو، دا د امریکا غږ سر مقاله وه چې د امریکا د حکومت نظر څرګند.
درنو اوریدونکو، زموږ خبرونه ادامه لري. تاسو یې اوریدل مو پاتې کوئ. زموږ سره اوسئ. د خدای په امان.